د واشنگتن ټایمز د راپور پر اساس په دې غونډه کې د امریکا د پارلمان پخوانی رئیس د ورمونټ ایالت پخوانی والی د اف بی آی پخوانی رئیس د سعودي عربستان د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس او د عربي هیوادونو دولسو استازو او ګڼ شمېر نورو کسانو ګډون کړی و خو تر ټولو مهمه وینا د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ یو غړي وکړه له ایران سره د دغه هیواد اړیکې له کلونو راهیسې ښې نه دي او په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټانو تر حملې وروسته ریاض او یو شمېر متحدانو یې د بحرین او سودان په ګډون له ایران سره اړیکې پرې کړې د سعودي عربستان د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس شهزاده ترکی بن فیصل آل سعود د دې غونډې پر مهال په خپله وینا کې اعلان وکړ چې دی هم غواړي د تهران حکومت رنګ سي او وی ویل چې د ایران د رژیم پر ضد به د دوی مبارزه ډیر ژر خپل هدف ته ورسیږي د ایران د حکومت د مخالفینو لخوا د ترکی بن فیصل آل سعود د دې بیان هرکلی وسو په دې غونډه کې د آل سعود تر څنګ د دولسو عربو هیوادونو استازو هم د ایران د ملي مقاومت له شورا سره د ملاتړ ژغ پورته کړ خو له هغو موضوعاتو څخه چې له دې غونډې د باندې وتلي د ایران د ملي مقاومت د شورا د مشر مسعود رجوی د مړینې خبر و د مجاهدین خلق سازمان مشر مسعود رجوی له کلونو راهیسې نه دی لیدل سوی او له همدې کبله د مړینې موضوع خپره سوې د سعودي عربستان د اطلاعاتو د سازمان پخوانی رئیس د شنبې په ورځ ملي مقاومت شورا په غونډه کې په پاریس کې مسعود ته د مرحوم ټکی وکاراوه خو په فرانسه کې د ایران د سیاسي کارپوهانو څخه یو جمشید اسدی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د دې غونډې تر ټولو مهم خبر د مسعود رجوی په اړه دی ده ویل ډیر احتمال شته چې د مسعود رجوی مړینې ته اشاره سوې وي خو وروسته د مجاهدین خلق پر انټرنیټي پاڼه د مرحوم کلمه نه د کارول سوې اوس شایي په عربي ژبه کې مرحوم دا ورکړي چې هغه کس چې ورباندې رحمت سوی وي پرته له دې چې اشاره دا وي چې له منځه تللی وي په دې زه نه پوهېږم په دې حال کې د مجاهدین خلق سازمان ویاند شاهین قبادي ویلي چې د مسعود رجوی په اړه د ترکی فیصل خبرې ناسمې تعبیر سوي ایران د مجاهدین خلق سازمان یو تروریستي ډله بولي او همداراز امریکا او اروپایي اتحادیه هم دغه سازمان یوه تروریستي ډله ګڼلې وه خو اروپایي اتحادیه او وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ډله د بهرنیو تروریستي ډلو له لیسته لرې کړه
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
تانګي چانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو که د ځینو مشکلاتو لکه بلا مکتب په نیم کې در نه پاتې شوی وي او هغه د چا خبره د خونځي عمر در نه تیر وي خو زړه مو غواړي چې کاش درسونه مو ویلي وای او هدي عقل له دولسمه خو فارغه شوی وای نو دغه ارمان مو د سامې ازموینې په مرسته پوره کولی شي سامې څه وړ یو امتحان دی
سامې امتحان خصوصا هغه کسان چې نورمال تعلیم ته یا د کال په ټولو ورځو کې مکتب ته لاسرسی نه لري هغه کسان کولی شي سامې امتحان ورکړي
دوستانو که تاسې هم له هغو ځوانانو یی چې ښوونځی په نیم کې در نه پاتې شوی او اوس غواړی چې درسونو ته مو دوام ورکړی نو نننۍ تاندې څانګې مو د سامې ازموینې له بشپړ پروسې خبروي زه نورګل شفق یم ملګرو په افغانستان کې د جګړو له کبله ګڼ افغانان له زده کړو بې برخې پاتې شول او یا په نیم کې له ښوونځي سره خدای پامانۍ ته اړ شول داسې ځوانان شته چې اوس یې عمرونه له 15 یا 30 اوښتي او نشي کولی چې کم عمره شاګردانو سره په یوه ټولګي کې کینی خو زړه یې غواړي چې کاش خپلو درسونو ته یې دوام ورکړی وای یا ملګرو ځینې اقتصادي مشکلات د دې سبب شوي چې حتی تنکي زلمکي خپلې کورنۍ ته د رزق ګټلو لپاره له مکتبه محروم دي او په دې بهانه خپل عمر خوري چې له کاروبار سره مې درس نشم ویلی خو د پوهنې وزارت د سامې ازموینې پروسه داسې ځوانانو سره څه مرسته کولی شي په دې اړه د دغه وزارت د عمومي تعلیماتو ریاست د شهادت نامو او د نتایجو ریاست عامر عبدالحکیم اصغری راته وایي
سامې امتحان خصوصا هغه کسان چې نورمال تعلیم ته یا د کال په ټولو ورځو کې مکتب ته لاسرسی نه لري هغه کسان کولی شي سامې امتحان ورکړي د مثال په ډول باندې هغه ښځینه هغه مېرمنې چې دی د کال په مابین کې ازدواج کوي نو هغه کسان مکتب ته نشي کولای چې رسیدګي وکړي، یا هغه کسان داسې یو مسلسله مریضي ولري چې هغه د مریضۍ په اساس باندې نشي کولای چې نورمال ډول باندې مکتب ته راشي، یا بعضې کسان دي یعنی د غربت د وجه نه یا د بعضې مشکلات د وجه نه چې دی د کورني کارونه کا د تعلیم حق لري خو دی کولی نشي رسیدګي ورته وکړي، او دی پس د وخت نه په کور کې درسونه وایي، نو دی د کال په آخر کې د امتحان د سامې ورکړي. د یو ضرورت په بنا باندې د سامې امتحان بنا شوی دی.
خو ځینې ځوانان د پوهنې وزارت له دې پروسې نه دي خبر. د کابل یو اوسیدونکی محمود دلگیر له همداسې ځوانانو یو دی چې د اقتصادي ستونزو له کبله یې د لیسې درسونه زیانمن شوي وو.
تر اوسه پرې خبر نه وم، که زه دنه خبر وای مخکې خو ماته ډېره فایده یې کوله، ځکه زه په لسم صنف او یولسم او دولسم کې ما ډېره غیر حاضریانې کړې وې، ان تر دې چې بعضې صنف کې محروم شوی وم، ځکه چې ما کاروبار کوو. او زه د دې د اسامي هغه نه خبر نه وم چې داسې شته دی که نه، که دا ماته به ډېر مفید و، ځکه چې ما غیر حاضري کوله او درس مې نه یادېدی که نه.
یو بل ځوان نقیب الله غمشریک دوستانو چې اوس یې عمر 34 کاله دی، دې ته په تشویش دی چې مکتب یې ډېر پخوا پرېښی او د خپلې شخصي مطالعې له کبله د لسم یولسم صنف لیاقت لري، خو چې اسناد نه لري نو څه وکړي.
ما ډېر پخوا مکتب پرېښی او د جنګونو له کبله زما مکتب پاتې شوی و. زه خپل اسنادونو پسې وګرځېدم، هغه کوم اسنادونه چې مې نه پوهېږم هغه زما مکتب نه بل چا زما په نامه اغېستې و. اتم شپږم پورې مې هلته ویلو ما لکه چېرته نه هم کې زیرا کې، نو درې کال ځان سامی کوم په کور کې به درس وایم، نو تر دولسمه به داسې لاړ شم. نو پوهنتونم د ورځې هم شته دی او د شپې هم شته دی، سړی خپل کار هم کولی شي او پوهنتون هم ویلی شي. داسې ده چې مطالعه مې ډېره زیاته کړې ده، او چې لسم پورې یولسم کې چې مې کینه یم هم ډېره غټه خبره ده، که وخت هم راباندې تیر دی خو کوشش کوم، مینه ورسره ډېره زیاته لرم.
ښاغلی اصغری وایي چې د سامي ازموینه په دوه ډوله اخیستل کېږي، یوه له هغو چې په یوه مشخص ټولګي کې ښوونځی ترې پاتې شوی او اسناد لري، او بل ډول له هغو چې د هیڅ کوم مکتب اسناد نه لري خو اوس غواړي چې زده کړو ته ادامه ورکړي.
یو امتحان د تثبیت سمت دی، یو امتحان د سامي دی. امتحان د سامي هغه څوک ورکولی شي چې ټول نور اسناد مکمل ولري، هیڅ نوه مشکلې په اسنادو کې نه وي او ده په داخل کې درس ویلی وي. دا په هر سم کې دی کولی شي، مثلا یو سړی شپږم سم پی وي چې پس د اووم نه که زه دغه ضرورت ته رسیدګي وکړم نو د مانه درس پاتې کېږي، او که درس ووایم د مانه د ضرورت مې پاتې کېږي. نو دا یوه لار انتخابوي، هغه ضرورت ته رسیدګي کړي نور امتحان د سمې ورکوي، او تثبیتي سم امتحان چې دی هغه کسان امتحان ورکوي چې دی اسناد ونه لري. یو سړی وایي چې زه د یولسم سم لایقت لرم، همانه باید امتحان واخیستل شي، نو دا یولسم سم ته کې ورکوي او د دم امتحان اخیستل کېږي.
ملګرو، ښاغلی اصغری مې وپوښت چې د سامي ازموینې دقیق وخت کله وي. د ده ځواب و:
موږ دوه قسمه خلک لرو. یو هغه کسان دي مثلا په تېرو کلونو کې لکه اتیا نه وروسته درې کله یا دغونه ډېر مکتب ته نه دی حاضر شوي، تللی دي چېرته مسافر شوي دي، دی راځي خپل امتحان وایي چې زه سامي امتحان ورکوم، دی عریضه ورکوي، دی د کال په جریان کې هر وخت عریضه ورکولی شي. د حمل نه د نه میاشتې موږ کوم د تعلیمي کال چې دی، د تعلیمي کال په هر وخت کې دی کولی شي، خو په شرط دی چې 15 ورځې حدا کال مخکې دی باید خپله عریضه تکمیل کړي د امتحان نه. نور د کال په جریان کې دی هر وخت کولی شي. دو کسان ته کوم هغه نشته دی. دوه هم هغه کسان دي چې مثلا زه برحال په دولسم سم کې اوس یمه، خو ماته یو ضرورت پېښ دی او یا د حمل میاشته زه یم چې دغه کال یاره زه د رسیدګي مکتب ته نه شم، زه باید سامي امتحان ورکړم. دی باید په هغه وخت کې ځان منطق کړي چې حدا کال شپږ میاشتې دی د منطقې نه پوره شي امتحانه پورې.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. ملګرو، یو ځوان محمود چې د سامې له پروسې نه و خبر هغه تاوان یې کړی و، خو د هارون پر هر پنوم یو ځوان له دې پروسې ځان وخت خبر کړی و. د ده په وینا له ایرانه جبرن راایستل شوی و او ښوونځی په نیم کې ورنه پاتې شوی و، خو اوس له دولسمه فارغ شوی دی.
په معرف کې ما عریضه وکړله چې ما تر دولسمه پورې مکتب ایران کې ویلې ده، او بیا راد مر شوی مسندونه مې هلته پاتې دي. ما په دوو ورځو کې یا درې ورځو کې دغه پروسه خلاصه کړله، او معرف ولایت د کابل ته چې کله راغللم نو دوی راته وویل وایي ته اوس نشي کولی چې دولسم کې مستقیم کښېنې، ته به د یولسم سم امتحان به ورکوې او دولسم سم ته به ځې. زه لاړم ښار کې مې کتابونه هر شي واخیستل، نو روزمره به ورتلم، د ورځې یو مضمون یا دوو مضمونو ته امادګي به مې نیوله، هغو امتحان به مې ورکولو. نو یولسم نه زه دولسم ته کامیاب شولم، بس مکتب کې داخل شول. ما یو څو ورځې مې وتر کړې، یو خدای ما عمرم د اجاب نه کولو چې زه په سم کې کښېنم، او د دې تر څنګ نوره ستونزې وي چې کاروبار دغه شیان ما نه شول کولی. څو ورځې مکتب ته لاړم، پس له هغه مې بیا د لیسي مدیر سره خبرې وکړې، هغه راته وویل وایي ته کولی شي ځان سامې کې. واپس بیا زه راغلله، ما معرف ولایت کابل ته عریضه مې وکړله، ما د ځینو مشکلاتو له وجې او عمر له وجې زه نشم کولی چې هلته په سم کې کښېنم درس وایم. نو هغو بیا یوه پروسه وه چې تقریبا یوه ورځ یې ونیوله، نو هغو زه بیا سامی کړلم کتابونه د شانې لیسې کې را کړل او دلته مې درس ورته ویلو. بیا سامی امتحان ته روزمره ورتللم، هغه مې د ورځې یو امتحان یا دوه امتحان هغه به مو ورکولو، او نو شکر د دولسم نه خلاص شوم.
ما ویل د دغه ځوان هارون په څیر له نورو هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته د راګرځېدلو ځوانانو لپاره په سامی ازموینه کې د ګډون شرایط څه دي؟ نو د ښاغلي اصغری ځواب و:
مهاجرین به تصدیق کوي چې دا سړی جبران خارج شوی دی د هیواد نه، یعنی د ده اسناد هلته پاتې شوي، پولیسو دی نیولی دی او ده ته یې دا موقع په لاس نه ده ورکړي چې دی څه د مکتب ته لاړ شي خپل اسناد واخلي، او بس پولیس نیولی دی او د مغز ارادې مرض کړی دی. دی په یو برګه د خروجي یا د ده یا د یو د فامیلیو د نبي لري چې هغه په ده باندې دلالت وکړي چې دی رښتیا هم په ایران کې اوسېدلی دی. او بل دی به عریضه چې دلته تقدیموي په هغو کې به مکتب کال او سنف واضح وي چې زه په دغه پیران کې په دغه ولایت کې په دغه مکتب کې په دغه کار باندې په دغه سنف کې وم. او دغه غریزه به بیا مهاجرین وزارت د معرف ته راجع کوي د امتحان په خاطر باندې. دی چې تثبیت سنف امتحان ورکړي او دی کامیاب شو، یا دولسم ته لاړه یا لسم ته هر سنف ته چې لاړله، دی پسې دغونه که چیرې د ده سن سال برابر و د مکتب سره، مثلا دی اتلس کلان و، دی کولی شي نورمال ډول باندې خپل مکتب ته ادامه ورکړي. که دی یو مشکل لرله یا یې سن سال برابر نه و، دی مکتب کې دوه میاشتې درس وایي چې د دای معلوم شي چې واقعا د دای دا صحیح وه. پس د دوه میاشتو نه دی کولی شي ځان منپکي امتحان د سامې ورکړي. پس د دوه میاشتو نه هغه بل شرط یې دا دی چې آخر د کال کې شپږ میاشتې د ده د انتقاق دی پوره شوي.
یوه پیغله هم چې له پاکستانه بیرته خپل وطن ته راوګرځېده او له سامې ازموینې خبره شوه، نو ګډون یې پکې وکړ او اوس خوشحاله ده چې په دولسم صنف کې ده.
زه چې له پاکستانه راغلم نو ډېره موده له خپلو درسونو لرې پاتې شوی وم. غوښتل مې چې په سامې ازموینه کې ګډون وکړم، نو خپل د مهاجرت کارت مې د مهاجرینو وزارت ته وروړ، بیا پوهنې وزارت ته ورغلم. که څه هم کارونه مې لږ وځنډېدل او مشکلاتو سره مخ شوم، خو بیا هم کتابونه مې واخیستل، درسونه مې ورته وویل، د سامې ازموینه مې ورکړه او له یولسم ټولګي څخه دولسم ټولګي ته بریالی شوم. اوس ډیره خوشحاله یم او دا ډیره ښه پروسه ده.
خو دوستانو، یو بل ځوان اخترګل ولې ناراضه دی؟ خبرې اورو.
ما پاکستان کې تر لسمه پورې درس ویلی او هغې ځای نه چې بیا مونږ کډې راغلل، نو دلته د سامې امتحان نه خبر شوم. بیا لاړم پوهنې وزارت ته، مې عریضه وکړله، هغو زه ولېږلم د مهاجرینو وزارت ته. هغې ځای نه مې ټول کار خلاص کړو. چې کله پوهنې وزارت ته بیرته اسناد مې راغلل، نو د رابط بین المللي دغه ته تقریبا دا دویمه درېیمه میاشته ده چې منډې را منډې وهم، کله راته وایي نن راشه، کله سبا راشن. او ما ډېر وخت ضایع کړ، مختل چې په همدې وخت کې زه خپل درسونو ته هم دوام وکړم، هم کار نه پاتې شوم، هم مې درس پاتې شوم. خو هر کله چې زه ورغلی، ما ته ویي چې مونږ اسنادونه لیږلي پاکستان ته، مونږ ته ځواب راځي. او داسې ده، ما څو نور انډیوالانو هغو ایران کې څو درسونه ویلي و، هغو کارونه ما دغسې ځنډېدلي دي.
د ځینو داسې ځوانانو کارونه ولې ځنډېږي؟ په دې اړه د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو